د پروګرام په دې برخه کې ښاغلي لیکوال او سیاسي کارپوه ښاغلي محمد عثمان عمر څخه هیله کوو چې راشي او موږ تاسو خپله مقاله وړاندې کړي.
قدرمنو دوستانو، تاسو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ډاکټر کبیر ستوري د غمجنې پیښې نه نن سبا یو کال تیر شو. زه د خپل ځان لخوا د هغه پتمنې کورنۍ، د هغه محترمې میرمنې، د هغه بچیو، د هغه د سیاسي لارې ملګرو او ټولو دوستانو ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوم. هغه دې خدای وبخښي. او همدارنګه د کوزې پښتونخوا یا په کول کې د ټولو پښتنو د سپین ږیري د راتګ نه خان لالا محمد افضل خان ته او نورو درنو میلمنو ته چې د لرې نږدې نه راغلي دي د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. زه به دلته څو خبرو ته اشاره وکړم په لنډ ډول، ځکه د دوستانو ویل چې وخت کم دی، نور دوستانو ملګري غواړي خبرې وکړي. خبره په دې شروع کوم چې د هر پرواز د سقوط پیل دی. هر ژوند په شا کې مرګ لري، هر سعود بالاخره نزول لري. دا که څوک مني که نه مني، دا قانون دی او دا راتلونکی دی. دا داسې مثال دی لکه انسان چې خدای تعالی د ځمکې په سر پیدا که، خدای ورته وویلې چې ته سالار د ټولو ژوندي موجوداتو یې. همدا انسان چې د خپل مینځ نه ځان ته سالاران تعین کړه، او دا سالاران بالاخره د دوی مال یې غصب کړه، د دوی دارایي یې غصب کړه، همدې سالارانو دوی بیرته غلام، اسیر، بنده، هر څه پرې وکړه. دا دغه رقم قانون دی، نو دا سړی څه ورسره وکړي؟ خو زه دا وایم چې په بشري ټولنو کې چې انسان په خپله پیدا شو سالار، بیا یې سالاران پیدا کړه، ده نه دي پیدا کړي، فقط په ټولنه کې د غیر عادلانه تولید توضیح وه. یو یې خان که بل یې دیقان که، یو یې فابریکه دار که بل یې کارګر که، یو یې زورور که بل یې کمزوری که، یو یې تور که بل یې سپین که. او بالاخره د دوی تر منځ لانجه که چا غوښتله که نه غوښتله، په بشري تاریخ کې داسې راغله چې دا جریان راغی او دا لانجه شروع شوه. او په دې لانجه کې بالاخره سرونه هم کېښودل شول، ملکونه هم کېښودل شول او قامونه هم کېښودل شول. په دغسې بحراني حالاتو کې دی چې په ټولنو کې د یو تاریخي ضرورت په حیث باندې شخصیتونه رازیږي او سیاسي نهضتونه راپیدا کیږي. مثلا تاسې څلور سوه کاله مخکې اروپا وګورئ، دغه اروپا چې نن د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو مدعي ځان بولي، دلته ښځې د حیواناتو سره په غوژلو کې تړلې درې څلور سوه کاله مخکې، دلته انسانان د مونځ سره په کلیسا کې په اوبو اوسپنو قپس کې اچول تر هغې به چې هملته خاورې شله سره. دا جریانات په بشري ټولنو کې را روان وو او د بحرانونو په نتیجه کې ده چې شخصیتونه راځي. بنان زموږ او ستاسو وطن افغانستان هم د پخوانه تر دا اوسه پورې د سیاسي بحرانونو نه تیر شوی دی، او په هغې کې سیاسي جنبشونه، سیاسي شخصیتونه، روښانه څیرې دا د هغه وخت د تاریخي ضرورتونو پر اساس را پیدا شوی، چې یو له هغې جملې نه ډاکټر کبیر ستوری هم و. ښه، د ډاکټر کبیر ستوري ملګري به ورته یو خطاب کوي، د هغه دوستان به بل خطاب ورته کوي، زه به بل خطاب کوم ورته. زما سره ډاکټر کبیر ستوری د افغانستان د مظلوم ملت یو بادرده او با احساسه انسان چې هغه په ډیموکراسۍ باندې عقیده درلوده، او ډیموکراسي په سیاسي لحاظ باندې د مظلوم بشریت لپاره یو ښه لار ده، په دې شرط چې د ډیموکراسۍ په مفهوم باندې هغه د ځمکې په مخ باندې راشي. دا بحث هم دلته پرېږدم، ځکه اوږدول یې په کار نه دي چې وخت دوستان نه لري. ډاکټر کبیر زما له نظره د دوی له نظره ډېر ښه پښتون شاعر و، زما له نظره د پښتو ادبیاتو ډېر ښه لیکوال و، ستا د بل چا له نظره بل ډول، مګر زما له نظره ډاکټر کبیر د یو فلسفي شاعر په حیث باندې چې هغه د ټولنې په تغییر او تکامل باندې عقیده درلوده، نه یوازې د پښتنو په سرلوړۍ باندې، بلکې د پښتنو د سرلوړۍ تر څنګ یې په طبیعت کې د تکامل په تیوري باندې عقیده درلوده. د مثال په ډول ډاکټر صاحب مرحوم کبیر سوری وایي، ما لوستلې ټولنیزه فلسفه کې خوشحالي شته د غمونو په سینه کې، په دنیا کې د تضاد قانون چلیږي، ژوند ژوندی دی د تضادو مجمع کې. دا یوازې د پښتو دپاره نه دی، دا شعر د خوږو مصرو د اثر د مره نقل کړی دی. تاسو اوس پخپله وګورئ چې په دې لنډو څو جملو کې ډېر لوی کمال پروت دی. هغه پخپله وایي چې دغه ژوند په طبیعت کې د تضادونو د مجموعې څخه عبارت دی، او دا واقعیت دی. کله چې تضاد نه وي هلته مرګ دی، کله چې په طبیعت کې تضاد نه وي موجود هغلته نور مرګ دی، که انسان دی که حیوان دی که ځمکه ده که اسمان دی. د مثال په ډول کله چې د ژوندي موجود د موادو تبادله د مادي محیط سره قطع شوه، هغه پخپله نور مړ دی. نو زما له نظره کبیر سوری نه یوازې فلسفي شاعر وښی د پښتو ژبې شاعر یا پښتون شاعر، بلکې یو فلسفي شاعر هم دی چې د تکامل په تیوري باندې کاملا معتقد انسان، او هر څوک چې په دې تیوري باندې عقیده لري هغه ډیموکراسي ته هم وفادار دی. مثلا په بل ځای کې دی په ډېر ظرافت سره مشران دې ته متوجه کوي چې د یو مشر خصوصیت څه شی دی. لوړ مقام که غواړې زړه ته ځواک د محبت ورکړه، زړه خو د لویانو تل پتمن او مهربان دی، زړه دې د جانان سره وتړه چې غبر ګرځي، ستا به داسې حال وي څه چې حال دی د جانان. نو بنا ان دلته تاسو پخپله پوهیږئ چې د ډاکټر صاحب دلته د یو مشر دپاره، د یو جنبش د مشر دپاره، د یو قومي مشر دپاره کاملا ډېر ښه فلسفي تعریف ورکړی دی. یو سوال دلته ملګرو مطرحه کړه، او د ډاکټر صاحب ستوري سره چې ما هم خبرې کولې، خصوصا د 2 نوي کال نه را په دې پلو، دی په پښتو او پښتونولۍ باندې مین سړی و. دلته دوه خبرې دي دوستانو، په پښتو او پښتونولۍ باندې مینېدل دا ګناه نه ده، دا جرم نه دی، او که دېته څوک د فاشست کلمه استعمالوي یا نورې کلمې استعمالوي، دا په سیاست کې تومتونه په هره دوره کې شته او هر وخت به وي او دوام به لري. زما له نظره د پښتو او پښتونولۍ باندې مینېدل هیڅ ګناه نه ده، دا د چا هر چا مسلم طبیعي حق دی. خو راځئ موږ او تاسو به اوس د پښتنو په حیث باندې لږ فکر وکړو. دا یوازې په خبرو کېدای شي، په افغانستان کې د ثور د انقلاب نه وروسته د پښتو دپاره په پښتو ژبه په افغانستان کې نشرات شروع شوله، د دې نه د مخه ډېر لږ و ډېر لږ و. زه نه وایم چې دا ما کړي تا کړي هغه کړي دا کړي دي، وایي تر ننه پورې د پښتو د نشراتو سلسله په افغانستان کې او په د ډیورنا پلو دې پلو را ډېره شوې ده. همدارنګه د پښتو او پښتونولۍ سره مینه پیدا کول زما له نظره په څو شیانو کېدای شي. یو دا چې پښتانه روشن فکران قلم کاغذ را واخلي او هغه څه چې وایي هغه ولیکي په پښتو. دوم، هغه پښتانه مشران چې د سیاسي پارټیو مشران دي، هغوی دا جنبش سپورت او حمایه کړي. دریم، هغه کسانان چې په اقتصادي لحاظ باندې توانمندي لري او وایي چې زه پښتو او پښتونولي ګټم، نو د هغې دپاره د نشراتي مسایل تنظیم کړي، بې له دې نشي کېدلی. زموږ پیسه داران چې مړی کې والا کوي اخبار د یو پښتو اخبار په نشرولو کې سره کومه کوي. نو بنان کسو غواړي چې ډاکټر صاحب ستوري ارمان ته نور هم کار وکړي، زما له نظره په پښتو پښتونولۍ باندې مینېدل، د پښتو دپاره کار کول، د پښتو سره علاقه درلودل، دا هیڅ جرم نه دی، دا هیڅ هغه نه دی. دلته بعضې دوستانو ځینې سیاسي مسایلو ته اشاره وکړله، زه د هغوی په خبرو تبصره کول نه غواړم. زه خپل برداشت ستاسو خدمت ته وړاندې کول غواړم. په افغانستان او منطقه کې یو تعداد سیاستمدارانو داسې استدلال کوه چې زما ګران وطن افغانستان د سړې جګړې قرباني دی، یا د هند تودو اوبو ته د رسولو قرباني دی. دوستانو، تاسو ټول روشنفکران هستئ او ټول د سیاسي حوادثو په جریان کې هستئ، راځئ لږ فکر وکړو. د هند د تودو اوبو مسله کله چې انګریز د منطقې نه وځي، هلته په منطقه کې پاکستان او د هندوستان په نامه دوه دولتونه راایجادیږي. په هندوستان کې د کانګرس جنبش دی چې د ډیموکراسۍ لاره خپلوي، او په پاکستان کې د انګریز د سیاست ادامه او د هغه په میراث باندې ناسته شروع کیږي. نو بلان دلته د افغانستان د لارې د هند تودو اوبو ته ځان رسول روسانو د کومې لارې کوو، زه نه پوهیږم. یا دا چې د سړې جګړې قرباني دی زما ملک. سړه جګړه په روسیه کې د کمونیزم د سقوط سره باید ختمه وای، او ویې ویلې چې ختمه شوه. نو راځو دې ته چې ناټو خو د سړې جګړې نه د مخه تشکیل شوې وه، پس د دې چې سړه جګړه ختمیږي، ناټو ولې درې څلور ځلې نور هم قوي کیږي؟ د څه په خاطر؟ وارسا منحل شوه، ناټو قوي شوه. یا دا چې د فلسطین ملت د یو اسرائیلي عسکر په سر باندې نیم لبنان وهل کیږي، ټکول کیږي، ورانیږي، هغه هم د سړې جګړې قرباني دی، مګر د سړې جګړې نه وروسته دا کار وشو. یوه قوي یوګوسلاویا په جهان کې وه، هغه په شپاړسو ټوټو وویشل شو، هغه هم د سړې جګړې قرباني دی. روس د افغانستان نه په ماتې باندې ووته، هغه چا چې په میلیاردو ډالرونه د ورکول او قوتونه یې په سیاسي آرایش باندې منظم کړل، هغه را داخل شو افغانستان ته، اوس هم د سړې جګړې قرباني دی. نه ملګرو، زما ملک ستراتیژیک موقعیت لري، او ستراتیژیک موقعیت دا یو خدای ورکړی نعمت دی. کله چې په ملتونو کې سیاسي زعامتونه د غلامۍ حلقه په غاړه واچوي، هلته د چې ستراتیژیک موقعیت دی، او ملک د مظلوم ملت لپاره نور په تناره باندې بدلیږي، لکه زما په ملک کې شوی دی. زما په ملک کې سیاسي زعامتونه همیش غلام وو، زما په ملک کې سیاسي زعامتونه همیش د بل چا په واسطه تپل شوي وو، زما په ملک کې سیاسي زعامتونه همیش د بل چا په زور راغلي وو. بناً نه باید سړه جګړه پرې تومتي شي، نه باید پرې باندې بار هند تومتي شي، او نه پرې باندې دا شي، نه پرې باندې هغه شي، ځکه دا نن خلک اعترافونه کوي چې هغه زما د ناروا هیلو قرباني ملک دی. امریکا هم پرې اعتراف کوي، روس هم پرې اعتراف کوي. خبرې به همدلته ختمې کړم، د دې په خاطر چې نور ملګري دوستان شاید منتظر وي. خبرې زما خپلې خبرې دي ملګرو دوستانو، د هیچا په نمایندګۍ نه دي، د هیچا په ادرس نه دي، دا زما خپلې خبرې دي. پښتون یم، په پښتانه مې زړه بدیږي په خرابېدو یې، افغان یم، د افغانستان په تباهي مې زړه بدیږي، خپه کېږم پرې باندې، خو زه په دې عقیده یمه چې انګریزانو په هغه منطقه کې دومره کار کړی دی چې څو دا منطقه وي او په غم به ککړی وي، ځکه هلته یې د کشمیر جنجال پریښی دی، دلته د ډیورنډ جنجال پریښی دی، او دا جنجالونه چې خلاصیږي دا قومونه به پکې سوځي. دا ډول په پاکستان کې د قواري له نظره پنجابي اندوان، د سیاست له نظره په اصطلاح انګریزان او په خوله مسلمانان دا طایفه چې ورته ناسته وي ولاکه دې نه آرام وکړي او اوس عملا سیاسي حضور لري په منطقه کې. دا ډیورنډ ډیورنډ چې وایي زما دوستان یم وایي زما ملګري یم وایي لطفا دې د انګریزانو نه پوښتنه وکړي چې نن په منطقه کې نظامي حضور لري چې یا ورور دا ډیورنډ خو تا جوړ کړی دی اوس څنګه کوي په ما یې پاکه یې هغه ته پیسې ورکوي ما ته توپک راکوي چې ولې تا خو نه شي کېدی تاریخ د پنځلس کاله مخکې مواد مخدره په افغانستان کې په ډېرو لرو ولسوالیو کې پېژندل کېدل نن د ولایتونو په شاوخوا کې کرل کېږي دا هم په ما تاوانه دا په خپله هم ګنډي هم یې څیري او قرباني به مظلوم ملتونه وي کورم آباد.